دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې یو او په کابل کې 2:30 بجې دی. په دې غړې کې زفا امیر ساحل درته وزل بیا هر کله و. په دې غړې کې د سیمې په اړه د تازه رپورټونو ترڅنګ درته ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو د خبرونې پیل په خبرونو باندې کوو. ویاند شاهین بنیاد. پاکستان کورونو چارو وفاقی وزیر ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی، خو د فرانس سفارت بندول ورته د منلو وړ نه دی. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت د یو قومي نصاب پالیسي رد کړې ده. او د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د هیواد واک ترلاسه کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې تر بندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملکه د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دی. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او حکومت یې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له هیواد نشي وستی. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره په دې اړه د 2000 کال د نومبر پر 14 ورپسې د 2020 کال د اپریل په 16 شوي تړون عملي کړي او د دوی مشر سعد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي شي. دا لغې وروسته ده چې تحریک لبیک د اکتوبر په 2020 په لاهور کې د خپل غوښتنو په حق کې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی دی. وزیر اعظم عمران خان لیفټنټ جنرل ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د مشر په توګه ټاکل دي. د اکتوبر په 16 د وزیر اعظم له دفتره په ویلامیه کې ویل شوې دي چې هغه د لیفټنټ جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 16 نیټې څخه پیلوي. په ویلامیه کې دا هم ویل شوې دي چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19 نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د فوج د خواره سنیو ته ویل شوی چې د ایسای نوې مشر به د اکتوبر میاشتې نه خپل کار رسمان پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځن ښکار شوی و. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو غړیو پرون د اکتوبر په 16 په پېښور په سلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یو قومي نصاب پالیسي رد کړې ده. د دغه اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قومي نصاب نشي چلېدی، نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د بلوچستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر بړیس پر دغه وخت مشال ریډیو ته وویل
ال پاکستان پرائیویٹ سکول سے فیڈریشن سے دی آغا دا حکومت دا فیصلہ مسترد کی آغا زکا چی چونکہ دا نا نیشنل دی نا سنگل کریکولم دی دا یو امتحاز دی دا مرد دا غا تجربہ گا تاسو ایدی تعلیمی داری ما کوئی خپل سیاسی لوبی چی دی آغا با پارلیمنٹ کے کوئی دی ایجوکیشن سر ما کوئی
د بلوچستان اسلام آباد د ځینو نورو سیمونو پېښور ته ورغلیو د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د تعلیمي کال په نیمایي کې د حکومت لخوا داسې فیصله مخې ته راتللو سره به تعلیم ته زیان ورسي. د دې په خبره د حکومت د یو نصاب پالیسي د سند صوبي حکومت رد کړې، د فوج تر انتظام لاندې سکولونو او دینی مدرسو رد کړې ده، نو ځکه دوی هم نه مني. د شخصي سکولونو د اتحادیو د پرونو خبرو په ځواب کې حکومت څه نه دی ویلي، خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تېره میاشت ویلي وو چې په مرحله وار توګه په ټول هیواد کې یو قومي نصاب عملي کوي. او د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي فوج د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د هیواد واک ترلاسه کړی دی. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن په دویم ورځ هم د خلکو لخوا مظاهرې روانې دي. د اکتوبر په 16 برهان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وزیر اعظم عبدالله حمدو کې هم د هغه د امنیت ساتلو لوج نیولې او څنګه چې روانې شخړې او ټولې خطرې ختم شي هغه به کور ته ستون شي. خو له دغې وروسته راپورونه ورکړل شوي چې حمدو او میرمنې بیرته کور ته تللي دي او د هغه کور دا وخت تر سخت امنیت لاندې دی. دا و د دې وخت خبرونه.
مشال راډیو ته غوږ یاست. خبرونه مول مشال راډیو واوریدل. ویاند وو شاهین بنیره. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی چې د تحریک لبیک ډلې له مشرانو سره د هغوی د احتجاجي ناستې پر ختمولو خبرې روانې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د هغې ناقانونه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو د فرانسې په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر یې سفیر له هېواده نشي شړلی. رشید ویل د فرانسې سفیر شړلو یا د سفارت تړلو پرېکړه به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خراب کړي او دا نشي کولی. د تحریک لبیک ډلې سلګونه پلویان له تیر جمعې راهیسې په احتجاج دي او له حکومت غواړي چې تیر کال په موافقه کې کړې ژمنه عملي کړي. حکومت له هغې ډلې سره په موافقه کې ویلي ول چې په پارلمان کې د قانون جوړولو له لارې به د فرانسې سفیر له هېواده باسي. په عین وخت کې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو پر حکومت انتقاد کړی دی چې ولې موافقه نه عملي کوي. تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون په اسلام آباد په اسلامي هېوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر له هېچا سره جوړجاړی نشي کولی. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو کوڅو ته وځي او احتجاج کوي. د مشال راډیو له خبریال ګوهر مسید سره مې یو سات مخکې خبرې وکړې او لده مې وپوښتل چې شیخ رسید د وینا لنډیز راته وړاندې کړي.
د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره وکړه چې کله کومه دې باندې عمل شروع کو او فرانسیسی سفیر وباسو نو 22 کروڑ پاکستانیان او موجوده حکومت ته به ډېر سخت مشکلات تراشي. په دې وجه باندې دا یو مطالبه د منلې قبیله نه ده. نور چې کوم د تحریک لبیک مطالبات دي هغه موږ ورسره منو او زموږ دپاره د منلې دپاره آسان دي.
صحیح. او ګوهر لږ سات مخکې چې ما او تاسې خبرې کولې نو تاسو راته وویل چې د شیخ رشید دغه څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان ځینې عالمانو هم څرګندونې کړې دي او غبرګونې ښودلې دي، یو رد عمل ښودلې دي، هغوی څه ویلي دي؟
دا بالکل یو تنظیم دی علماو مشایخ ورته وایي. هغوی پرون یو غونډه شوې ده او په هغې کې دوی یو مشترکه اعلامیه جاری کړې ده چې په هغې کې دوی دا خبره کړې ده چې په دې کې مفتی منیب الرحمان چې کوم پخوانی د روی تلال کمیټۍ چیرمین وو هغه شامل وو، پیر بګاړه او نور دوی علما پکې شامل وو. هغې دا اعلامیه جاری کړې ده چې کوم د تحریک لبیک سره پخوانی معاهده شوې دي په هغه معاهده باندې به عمل کیږي. دوی ټاکونه ولګول په موجوده مذهبي وزیر نور الحق قادری او په د کورونو چارو وزیر شیخ رشید باندې، او دا مطالبه هم په خپل اعلامیه کې کړې ده چې دوی دا مستعفی شي او حکومت ته پکار ده چې دوی د حکومت نه لرې کی ځکه چې دوی د دروغو په بنیاد باندې د ٹی ایل پی سارا مذاکرات کړي دي خو پاغه باندې عمل نه کوي.
وسته صورتحال دی دوی وسم عمل ته مرید کې سره ناستي او احتجاج ته دوام ورکړي دي او څومره خلک وي؟
اوس نن سحر تازه خبر د درنې د طرف نه، د دوی د مشرانو د طرف نه کارکونانو ته چې کوم جاری کړي شوی هدایت دی هغه دا دي چې دوی د اسلام آباد د طرف ته حرکت تیاری شروع کړي ده، ځکه چې دوی وایي چې د حکومت سره د دوی مذاکرات ورځ چې وا هغه پرون وا خو نن هم دوی تر اوسه پورې انتظار وکړو. د دوی مطالبات و نه منل شول. د اسلام آباد د تیاری د پاره دوی اعلانونه په خپل کارکونانو باندې غږونه کړي دي چې تاسو تیاری کوئ، موږ بنن اسلام آباد طرف ته واپس راوځو. تر اوسه پورې دوی راوتلي لا روان شوي نه دي.
د ګوهر مسید خبرې مو اورېدې چې موږ ته له اسلام آباد د پاکستان تحریک لبیک ډلې د مظاهرې په اړه باندې او له دوی سره د حکومت د مذاکراتو په اړه باندې راکاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، پولیس وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر یو غزمکونکي گاډي وسلوال حمله شوې ده چې څلور سرتیر پکې وژل شوې دي. د پولیسو په وینا د غبرید نن سهار وختي د لکی مروت تھانی لکی سره نږدې د دغه په حدودو کې شوه دی. د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو او په قبایلی سیمو بالخصوص په شمالي او جنوبی وزیرستان کې په ورستیو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوه دي. عمر وزیر تفصیل لري.
د پولیسو په وینا نن سهار د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع لکی مروت کې وسلوالو د پولیسو پر گشتي ګرځنده پارټي یا موبایل ټیم باندې برید کړي چې سلور پولیس سرتیری یې وژلې دي. د لکی مروت تانه پولیسو ڈی ایس پی اقبال محمد مشال ریڈیو ته وویل موټر سایکل سپارو وسلوالو د لکی مروت تانه لکی په حدود کې زین الدین پیټرول پمپ سره نږدې د پولیسو په ګرځنده پارټي برید کړي.
د دې حدود د زین هوټل ورته وی کنا لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوز درته هم ګرځي.
د لکی مروت پولیسو باندې د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. پولیس وای چې ناکه یا چاولې سرچ یا لټون عملیات یې پیل کړي. د ککړو د گرفتاری هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو بنو لکی مروت شمالي او جنوبی وزیرستان کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. دا اکتوبر په 15 نیټه هم د بنو محمد خیل سیمې څخه وسلوالو د ځنګلاتو محکمې سلور کارکونکي تختولي چې پکې یو خزینه افسر هم شامل ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر رپورټ مو واورېده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشر رئی لپاره د جنرال نوید انجم نوم منظور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر 6 په یو لیک کې عمران خان ته د بیلابیلو نومونو وړاندیز کړی و او ورڅخه د منظورۍ غوښتنه کړې وه. خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و. رپورټونه وایي د دې ځنډ یو لامل دا و چې وزیر اعظم عمران خان د آی اس آی د اوسني مشر جنرال فیض حمید پر ځای ساتل غوښتل. د وزیر اعظم له دفتره په خور بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر 2 د آی اس آی د مشر په توګه دنده سنبالوي. د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړي دي. ورڅخه یې پوښتلي چې په دې بهیر کې د ځنډ لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول او که څنګه.
بالکل داسې و چې اختلافات خو او بل خبر دا ده چې په حقیقت کې دا هم دی چې د صدر اعظم نه چې کوم دی نو ټول ولس دا غوړ پالیسو نه هغه په خپل مطمئن نه دی او خلک هم ډېر زیات مشکلات کوي ځکه چې ګرانی ده، بېروزګاری ده. په دې وجه مطلب خلک مطمئن نه دي او په ملک کې ډېر زیات معاشي بحران دی.
تاسو دا ګڼئ چې یاره پوس کوم د اکتوبر په 6 کوم نوټیفیکیشن کړی او د چا چا نمونه د کوم حکومت سوکو لپاره غوره کړی هغه هماغه ځای باندې پاتې شو. د دې نه دا ګڼل کېږي چې یاره په پاکستان کې د جمهوري حکومتونو یا د جمهوري منتخب شوو مشرانو خبرې یا د غوی اختلاف ارزښت نه لري او پوزي مشرتابه یا پوزي اسټابلیشمنت برلاسې دي.
بالکل هم داسره هم داسره مطلب چې کتا سو ګورئ دا ډیر خبر نه ده بلکې ډیر پخوانه ته یو لږ وخت کې چې کوششونه د ویډیو شپ کړو یا داسې نواز شریف کړو یا خلاصې په دي زرداری کړو چې دغه دباو نظام خلاص په بد کې شته نه غي ته نقصان هم ملو شو غي کامیاب هم نشو.
شمشای سیب لکه څنګه چې موجوده حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي چې دوی د پوزي اسټابلیشمنت د دې ترشاه دي. خو آیا تاسو غنئ چې د دې د موجوده اقدام په اوس سره اختلاف د غوی په نوټیفیکیشن اختلاف تاسو غنئ چې دا د جمهوري ادارو یا د جمهوري منتخب شوو مشرانو د پیاوړتیا پر مخ هم یو حسوه؟
عمران خان چې کوم کوششونه د جمهوري ادارو د مضبوطوالي د پارنو دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارټۍ د خپل ګوند مفادات لپاره کاوه چې دی په ذریعه باندې هغه چې کوم په اپوزیشن باندې تیر 3 کې په دباو کې ساتلې نو دغه مقصد دا و. زما دا خیال چې که چېرې دا سوي نو په کار دا و چې هغه نو سیاسي مشرانو سیاسي جماعتونو په اعتماد کې اغوستی وي او د هغې نه وروسته څه فیصله کړې وه نو هغه به مضبوط وو.
شوی شاهد صاحب، یوه دا خبره کېده چې عمران خان جنرال فیض حمید ځکه په دې موجوده د ایس آی په څوکۍ غواړي چې په افغانستان کې حالات کوم دي او هغه پالیسو ته دوام ورکول غواړي چې کومې روانې دي. تاسو ګڼئ د نوی آی ایس آی د مشر ټاکلو سره به چې کومې پالیسۍ پر ځای وي هغه کې څه بدلون راشي؟
نه زما لږ سره اتفاق نه کوم. د پاکستان د استخباراتو یا د استخباراتي ادارو چې کومه پالیسي ده نو هغه بدلون ډېر مشکل راځي. هغه دا ډېر وخت وړاندې نه جوړ کړی و. هغه چې کوم ورته وویل چې هغه سټریټجي ډپتو د زیارت په وختو کې امید ګل چې جوړ کړو نو ما شان دوام لري. نو زما د دې سره اتفاق نه کوم چې د پرزمي په تلو یا د بل په راتلو باندې به دا پالیسي بدل شي.
د خبریال شمیم شاهد سره مو د ایس ای د مشر د نوي مشر د ټاکنې په اړه باندې د مجید بابر رپورت اوریدو.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیلو ټولنو د وفاقي حکومت له لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې دي. د ټولنو مشرانو او غړو پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې یو ډول نصاب ورته د منلو نه دی. خبري غونډې ته د بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر او اسلام آباد د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول. د پاکستان حکومت د دوی د خبري غونډې په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وایي په پړاوونو کې به په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمي نصاب عملي کوي. غلام غوث تفصیل لري.
بلوچستان صوبې نه دې خبري کانفرنس ته راغلي د یادې صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول واړي.
پاکستان ټول اسوسیشنز په پېښور کې راجمع شوی او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې آل پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سره دی. هغه د حکومت اغه فیصله مسترد کی اغه زکه چې چونکی دانه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی دا یو امتیاز دی. دانه په دینی مدارس یکم اکرا سکول سیستم زی نه پر اغه باندې لاګو دی نه پاسکری سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم چې څنګه دی نه پر اغه لاګو دی او دا صرف پات سي دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته موږ دغه تجربه غا تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چي دی اغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده بس ټیک ټاک سیستم روانو اوس د مارچ نه سپتمبر ته تبوز سپتمبر نه اکتوبر دوی مغټه خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وی کنه تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندې ویلي خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود 13 میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون چاہے وہ سرکاری سکول هون چاہے وہ
دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یو لسم ټولګوي په لور ځي نو د نوې نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
تو جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي پکار ده د یو رنگ تعلیمی نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمی ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی، ولی دا وفاقی مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دی هغه نه ده منلې، عسکری سکولونه دا نه ده منلې، او نور چې کوم نیم سرکاري تعلیمی ادارو نه منی پچا باندې دا نافذ کړي. مونږ دا وایو چې مونږ سره کې نه او این ای سی سره کې نه، پیما سره کې نه، فیڈریشن سره کې نه، ټول چې کوم پاکستان ان شاء الله بیا به
د یو رنگ تعلیمی نصاب په لړ کې د سین صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو، او په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اتلسم بدلون وروستو د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده، او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواکه ده، او د تعلیمی نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د شماریات او وفاقي اداروي په هغه هیواد کې په تیرو درو کلونو کې د خوراکي شیانو بیې خورا زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي په درو کلونو کې ګرانۍ د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د شماریاتو اداره وایي په تیرو درو کلونو کې د غوړو بیې 108% لوړې شوې دي. هلته ولسی وګړي وایي ګرانۍ له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالان مني چې ګرانۍ زیاته شوې، خو وایي حکومت یې د کمولو هڅې کوي. د فرخوندي اسد رپورټ د پېښور د یوه دکاندار خبرو پیل کی.
دا په پېښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار احمد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100 واره زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټیټسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشت په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو له دې هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وایي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده، نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه له 80% تر د 84% پورې زیات شوي دي، او د 100 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 250% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړي مار شاهد افضل چې 15 بجې د مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشا 500 روپۍ ګټي، خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانه پوره کوي.
توغلا پسوار لستور روپیا دا د غړو پنجه په ول لسنین کور روپیا دا او بزغه یو شپګاته ورځ یو فل شپګاته نه کیو پنجل لسم اورز میرا چې تروړی راوړو نه پېما.
سیړون کې وای پاکستان یو زرعی حیوانات د خپتې رو درو کلونو کې حالت د خوراکي توکو بیل ل دو چنده زیاتې لوړې شوې دي. د اقتصادي چارو یو کارپو مهتاب حیدر یې د وجوهات په اړه مشال ریډیو ته وای.
پاکستان اګریکلچر منتھا لیکن هم
پاکستان یو زرعی حیوانات د عمومي خوراکي شیانو د برآمدولو پر ځای درآمدو یو خدای وجه ده. دویمه دا چې کله مونږ د آی ایم ایف پروګرام ته لاړو نو مونږ خپل کرنسی له ضرورت زیاته کم کړه. یعنی د دې حکومت په پیل کې $1.40 وو او اوس $1.30 ته ورسېد. چې ګران سیزونه له بهره درآمدو نو به یې زیاتې وي. په تیرو دریو کلونو کې د خلکو د اقتصادي ودې اوسطن شره د 2.2% وه، نو د خلکو ګټه نه ده سیوا شوې او ګراني سیوا کیږي. چې لدی سره د خلکو د اخیستو توان ډیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغې وروستو د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې سباندې 2 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ، او د بجلی په یو یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 26 له مشال مرستندویو سره په خبرو کې دامنې چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده، خو وايي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووډ د وجنا په ټول دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ ورزیدلې دي، ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی. د هغې د وجنا انټرنیشنلی که تاسو وګورئ د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وو انټرنیشنلی، اوس نن سبا چې کم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي، 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چونکې د معیشي لحاظ دومره کمزورې دی، هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي، هغه سبسیډیز ورکي، سبسیډایز شي او پاس آن نه کی، چونکہ زمونږ معیشت بیمار معیشت دے، کمزور معیشت دے، داغه د وجنا سے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ما پاس آن کی خلکو تا رجی کی دان سبا په خیال په زم پر ریجن کې زمونږ د انفلیشن ریټ د ټولو نه زیات دی. دغه کې شک نشته، په دې کې هم شک نشته چې زمونږ د خلکو انکم سورس هغه نشته دی چې څه بالکل زمونږ حکومت بلی مجبورې دي او مهنګایي شته.
بل خوا د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د وفاقي حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد هم په هیواد کې د رواني ګرانۍ خلاف احتجاجونه پیل کړی دي. تر دې په خبره په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
مشال راډیو ته غوږیست او اوس هم یو بل رپورټ لرو. د خیبر د تیرا ځنو غریزو سیمو اوسیدونکي وایي چې سلګونه کورنۍ لا هم هغې ضلې لاندنیو برخو او پېښور کې اوسي او نه دي ستنې شوي. حکومت ورته تر اوسه پورې د دوی په وینا باندې خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه هم نه ده ورکړې او مرستې هم ورسره بندې کړي دي. دوی نه یوازې دا چې مرستې غواړي، بلکې وایي چې حکومت دې خپلو کلیو ته ستانه کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر استازی اقبال اپریدی وایي د ځینو امنیتي ستونزو له وجې د سیمې د خلکو د ستنېدو بهیر درولی و چې اوس به یې ژر بیا پیل کړي. نوموړي البته د خلکو د ستنولو کره نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوځ په 2018 زیږیز کال کې په تیرا کې عملیات سرته رسولي ول. فرهاد شینواری له خیبره.
د خیبر ضلع د تیراک امرخیل، ملک دین خیل، برکم برخیل او کوکی خیل او ځنې کورنۍ اوس هم د خیبر په لاندې پرتو سیمو او پېښور کې د کرایه په کورونو کې دېره دي او 2014 راهیسې بې کوره دي. یو اندازې مطابق د دغې قومونو څه باندې 1000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. د دغو سیمو کډوال وایي په کار ده د ستنېدو بندوبست یې وکړی شي. د تیراک امرخیلو یو تن قاضي خیال مست اپر د مشال ریډیو توای
دغه چې مونږ تللی نو یو خدای مشکلاتي چې لوکا بنجر خشکا پرتارو کورینا میرون شویری مې په ډی پی اس کې د دوه نه په یو کیسه ته ختم شوین یو ځکه چې رشن بند شوی رای و مې ته یې د روډ د تاک اجازه تم کې روکړو خو هغه به وجود کار کیږي نه. یوم مو وسم پکریو پرتیو پکریو وسیګو خو هغه سر به خود منشولا چې بیا يرته ویل چې یاره توسه به مو د یعنی واپسی وکړو نه خو واپسی کیږي ونه شویرو ونرته سروې شویرو.
د تیرا ځنې نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات سداسې شریک کړل.
هدایت الله نو محمد مغول خیل ته پیسې سره تعلق لرم. هر څه پوتې شول غوګونې سخي داسې وزا ګډه چرګا پیر هر څه پوتې یموږ نه ډېر د سخت نه لوي چې څه شی موږ نه پوتې دی. بیا چې لوړ شي دره خیمه چای وي بس وی به هغه کوټه نیمه به سړی جوړه کړي یوه نیمه کوټه بس اوس یې چې هغه لیول بدل شو زه وړم بای توسلا سروې کوم نه سروې شته نه واپسی شته.
یو نوم ابرخ محمد دو کورونه ویرون پروته دی. هدیو شای دومره واسی شته نه دی کده پیسې ورکړي وای هغه وای کوټه خو به ځون لپاره باندې آباد کړي وای خو نه مې نه د موږ د پوره څه کړي و نه پی د موږ د پوره څه کړي دي. موږ چې وز بارون وشي و توي روشي د موږ ویره و دلې چې کم دی ګوډي وی لوړ وی نه چې کم دی رودو خلای دی چې د کمر خل خورې لا و نه ته وتاي شي څوک نم پول شته دی و نم سارک شته و هیڅ هم نشته دی.
د باډیو تیرانا منتخب شوی د کومي سملای غړی اقبال پردی وای چې په دې کومونو کې د ځنی امنیت تی مشکلاتو لامل د دوی د ستنېدو لړۍ ریسره شوې و خو اوس به یو ځل بیا زر پیل شي او ستونزې به هوار شي.
اوس په دې باندې را روان چې کوم دې ک جمی ریسار نکړو دا کمرخیل کوم واپسی ده او بیا پسې زما چې کوم قوم سره تعلق ته د ملک دین خیل واپسی ده د موږ مرحله وار د دې واپسی ده چونکی ایریا داسې ایریا ده چې د روزګار سره ډیر نږدې ده بونډری سره او په دې کې د آرمی څه تحفظات وو چې هغوی د فیملی رئیساری کړی وي. اوس د دې دپاره موږ چې کوم دی که نه په دې ایریا کې د فیسیلیټیز د اوبو د سکولونو دا انتظامونه هم کړي د میلیټنسي د وجې دلته تباهي شوې ده. کورونه یې وران دي خو موږ یو طرف له سروې بل طرف له ریهبیلیټیشن او بل طرف له ډیولپمنټ ده بالکل او بل طرف له چې کوم دی مرحله وار واپسي د دې قومونو دا شروع شوې ده.
په تیرا کې په ټولو قومونو کې په 2018 کې پوځي عملیات سرته رسېدلي. امنیتي ځواکونه وایي دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. زیاتره برخو ته یې کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی. خو
د فرهاد شینواری له رپورټ سره په پېښور کې یوه نیمه او په کابل کې یوه بجه شو د خبرونو لنډیز.
د وخت مهم خبرونه د حکومت او کل عدم تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته د تحریک پلویانو د اسلام آباد په لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت د تحریک لبیک زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفارت تړل او یا فرانسیسي سفیر له هیواد ویستل ورته د منلو وړ نه دي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وسلوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د لکی تانې په حدونو کې رامسته شوې ده. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. وزیر اعظم عمران خان، لیفټیننټ جنرل ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه اعلان کړی دی. هغه د لیفټیننټ جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د شلمې نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19 نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. د پاکستان شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت د یو قانوني نصاب پالیسي رد کړې ده. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو او غړیو پرون په پیښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یو قانوني نصاب پالیسي رد کړه. دغه اتحادیې مشرانو ویل چې په پاکستان کې یو شان قانوني نصاب نشي چلېدی نو ځکه له منلو انکار کوي. او د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي فوج د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د هیواد واک ترلاسه کړی دی. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن په دویم ورځ هم احتجاجي مظاهره روانې دي.
ل شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واورید او وسم وخت شوی د ونیزې خبرونې مشال راډیوي مجلې په دې کې دا ځل په دې موضوع غږېدلی یو چې په نوي انداز د پخوانیو سندرو ویل څه معنا لري او خلک یې سندرغاړي ولي وایي. تاسو خبر یاست چې یو شمېر نوي هنرمندان پخوانۍ سندرې د نوې موسیقۍ سره وایي چې ځینې خو یې مشهوري شي خو ځینې بیا دومره زیات نوم ونه ګټي. نجیب عامر د مشال راډیوي مجلې خبرونې کوربه دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د پخوانی سندرو د نو هنرمندانو لخوا په بیا ځلې ویلو یا ریمیکس کولو په اړه معلومات ترکو. د نړۍ د نورو ژبو په شان په پښتو کې هم وخت په وخت نوي هنرمندان پخوانی ویل شوی سندرې د نوي موسیقي سره له سره وایي او ځینې خو پکې ډیر شهرت هم مومي. ما په همدې اړه د لیکوال سیډونکي او د موسیقي او کلتوري چارو شنونکي عصمت ظاهر سره خبرې وکړې. نوموړی لپشینه د واتس اپ له لارې را سره په پروګرام کې ملګری شو. زما لومړی پوښتنه ترې دا وه چې د پخوانیو سندرو له سره ویل یا د زنو په اصطلاح ریمیکس موسیقي ته ګټه رسوي که تاوان؟
پخوانی سندرې خو یو خوند لري، یو رنگ لري، یو انګ لري. نو بیرته دغه سندرو ته د نوو سازونو یا په اصطلاح د برقي سازونو سره او د نوو آوازونو سره که چیرې انصاف ورسره وسی برته دا د سره را ژوندۍ سي دا به ډیر شي. دا به در یو نسل پورې دا نوي نسل پورې ورسیږي. خو اکثره د زموږ نوي سندرغاړي چې دا تری میکس ورته وایي یا چې دا زموږ زړې سندرې برته ویل کیږي کاپی کیږي، زه ستا په اجازه یوې خبرې ته اشاره کوم. یو خو په دې پخوانی کمپوز یا انګ یا طرز کې هغه رنګ هغه خوند هغه نوښت شته چې دا خلک پان پسې راړوي برته د سره ووایي، ځکه د موږ سره کمپوزران ډېر موږ نوی کمپوز نه لرو. په دا فلمي موسیقي کې مې درلوده رپیکشن واروي ویسنی و دې خلکو نوي طرزونه جوړول، خو نور په پښتو موسیقي کې موږ ګرده هغه زاړه شیان وایو. دویمه خبره دا ده چې د پخوانۍ سندرې په شعر کې هغه توان و خوند و تسکین شته چې دا یې بېرته در خلکو رسوي. دریمه خبره چې زه اشاره ورته وکړم ورستۍ، هغه دا ده چې زموږ که اوسني سندرغاړي دي یا پخواني سندرغاړي دي، دا یو اندازه بې سواده و، نو ځکه په ښه ډوډۍ یې راکشوله دغه شی کوي.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو. ہندار مختا منی سچ زب کے بلخی، ہندار مختا منی سچ زب کے بلخی، راستہ زر خالنا بنا من کی کراتی، شاباز پر مخوارا.
نو زهیر صاحب کوم مشخصا یو نوی سندری تراشو مستاسو د فیسبوک په والم دغه سندره خبره شوی ولیدل، او د نن سبا په فیسبوک کې ډیره لاس په لاس کیږي. رمشا د عبید الله جان کنداری یو سندره چې ډیره مشهوره د خپل وخت ډیره مشهوره سندره ده، د استازرین خالونه په لمن کې کراتوی ویلې. تاسو په دواړو په واس کې را سندره اوریدلې وي، د رمشا غږ خو خیسته ده، خو چې دې سندرې سره تاسو په خیال سمره انصاف پکړی وي.
نجیب امیر صاحب دا غزل خو تقریبا د بیدلا یو څلوېښت کاله مخکې په افغان میوزیک کې په کابل کې ویلې ده. د عبدالحکیم شیدا شعر دی، خو زما د معلوماتو پر اساس د سیمې سپین ژیرو اویا اتیا کلن نوی کلن سپین ژیرو ماته دا ویلی دی چې دا غزل د بیدالله جان کنداری ماسیوا موږ په ځوانۍ کې د یو بل سندرغاړي په غږ کې اورېدلې وه، خو بیدالله جان ډېر انصاف ورسره کړی دی، ډېر خوند یې دغه کړی دی. او راځو د ډاکټر رمشا شفا دغه ته د دیو دغه اچته چې دی دا اڅه کړې ده، دا غزل رښتیا هم تا ته چې څونه خوند درکړی دی دغونه خوند یې ماته راکړی دی. د په دې کې ټیکنیکل چې ما یو شی نوټ کړی دی، کم چې نوازندگانو یا میوزیشن د بیدالله سره په دې غزل کې کومه نغمه غږولې ده، عین هغه نغمه د رباب د تبلې د باجې هغه په رمشا سره غږولې ده. دا یو ډېر غټ کمال کړی دی. دویم که زه دا درته ووایم چې د بیدالله په نسبت یې بیدالله خو ډېر ښه سندرغاړی و، د بیدالله په نسبت یې په الانکه دا د بیرومی راګ دی، بیروی پښتانه بیرومی ورته وایي، دا اردو ژبه پاري زبانان بیروی راګ ورته وایي. ډیرم شا یو شی په دې کې پیدا کړی دی، یو یې مستی په کې پیدا کړی ده او بل یې خوند په کې پیدا کړی دی.
صحیح. نو اتمن اوریدونکو تاسو هم دا سندره اوریدلې د مشال رادیو نه، تاسو د عبدالله جان کنداری په آواز کې اروخات عبدالله جان په کنداری په آواز کې دا سندره ډیر اوریدلې ده. نن به په خبرونه کې درم شاپ په آواز کې هم اوري.
داستا زرین خالو
زهیر صاحب کله چې یو نرمن د یو ژوندۍ نرمن سندره وای خو اجازه به ترې اخلي کده یو پخوانی وفات شوی نرمن یا د نرمن د سندره دوباره وای نو کوم لکه پوینټونه دي چې هغه سره ډیر پام کوي سه احتیاط ورته پکار وي نو یو نرمن یا نرمن دي ته
ډیر ښه خبره دی وکړه خو دا شاید ته د نور اردو ژبو د فارسی ژبو خبره کوي چې د یو ژوندۍ نرمن غزل وای دا که سبا اجازه اخلي فلانه په پښتنو کې دا شی نه سوره نه په کتاب په دنیا نه د کتاب په دنیا کې ستا نه د موسیقي په دنیا کې ستا خو که د مړد سندرغاړي وسنۍ سندرغاړي وایي یا د وسنۍ یو سندرغاړي یو ځوان سندرغاړي را ولاړېږي د هغه سندره وایي اول خبره دا ده چې د تلفظ ادایګي چې څنګه چې پخوانی سندرغاړي کړی ده دوی به هم هغه د تلفظ ادایګي په هغه اندازه سره کوي دویم دوی به د سرو د تالو د لی سره هغه دغه کوي هغه انصاف به کوي کوم چې مخکې ویلي سندرغاړي ورسره کړی ده دریم دوی به هغه د راګ کوم لال وړې ژورې چې دي د هغې سره به ډېر بلد دي څلرم که چیرې دوی یا د میوزیک لاوالی یا په دغه سندرغاړي په سندره کې یو نوی نوښت پیدا کړي دا به ډېر خوندور وي
کمیستی دا جانی دیستا بدن تر مالو نیجی یو شال دا کشمیر واچوا پرسر تا بیخ کیجی یو شال دا کشمیر واچوا پرسر تا بیخ کیجی عبدالله کیم بخمل در تراوری دا انخی عبدالله کیم بخمل در تراوری دا انخی تا سازرین خالنا پل من کی تراتی
او دا شیر چې د عبیدالله جان کنداری کوم سندره و رمشا ویلې د تاسو په شاعرۍ کې خو څه فرق نه دی راوستی کنه کوم د
عبدالله
فرق یو څه ما محسوس کړی ما ویل تاسو به محسوس کړی اتمن
دا اول مصره کې دا وایي کمیسی د جالی چشی کمیسی د جالی د حساب بدن تر معلومیش دلته دا اصل رنگینه یو لبزه غوی د اصل رنگینه ته چې کوي پیکی و که کلان چوتی دی ستا دا ناری ندی دا چه دا شیر بدلی ایوه مصره خیه دلوی سر اگس جنوالی دا دا سلور مصره غزل دا سندر دا ایوه مصره جنوالی دا شیر سر انصاب ندی کرد
او دخنو بشیر کی خوبایت لاسو نوال شکنه
نه باید چی نوشی دا بین ساپی دا دیر بین ساپی دا
صحیح بلا مشهور سندر دا تاسو بات من اوری دلی زکا تاسو لسی شایری مم خوخیگی او پسندر ما پشان میانی هسته یارا پیزوان ده پا کندو خطل المر ده چاوی چی مازیگر ده کنات اوری دلی
مازیگر ده بلکل داگه دا حضرت نور پا آواز که یه وقت لما اوری دلی و
صحیح ما بیا ده استاد احمد خان پا آواز که اوری دلی و دا سندر زهیر صاحب
یارا پیزوان ده پا کندو خطل المر ده جاوی چی مست کرده جاوی چی مست کرده او یارا پیزوان ده پا کندو
بیا په افغانستان کې یو کنسرت او پاغه کې یو تاجکی سندرغاړي و خورما شیرینو واکنه
خو بالکل دا شوې چې زما شیل و مزما ته یاد بالکل
د خورما شیرین په आवाज کې دا سندره بیا وسه پوری تقریبا پاتې شوې ده او درته ویل شي چې آیا کله کله داسې کیږي چې د احمد خان په نسبت دغه د خورما شیرین سندره اوس هم ډیره لاس په لاس کیږي نو آیا کله کله داسې کیږي چې یو نوې حاصله په خوانې هغې نه ډیره کامیاب شي
چې یو دسترخان غوړېدلی رنګ خواړه ور باندې پراته یې دغه دی نو ته خو نشې کولی چې ګرد وخوري نو په دې کې به یو په دې کې به د یو داسې ټیم انتخاب کوي چې ستا زړه یې مني دغه دی نو یو کله کله یو سړی ډېر پخوانی ګلوکار اوس مقصد استاد اولمیر دی دی وایي مستې منګی بر وړې دی زړه مې دلبر وړې دی صحیح ده
مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے عالم لار نسی یار پہو نر اڑے دے عالم لار نسی
محمد مویلی ده چه مویلی ده چه مویلی ده یا استازایی پوائی راس جانان سمیر بانا
راس جانان سمیر بانا لیوان
بیا دا غزل بل څوک راځي ریم غمزده یا بل څوک یا بل څوک مګر بیا یو نوی سندرغاړی راځي بدبختانه نوم یې زما یېر دی د استاد اولمیر دا غزل راسه جانانه سمیره بانه دا د انګامي خور ویلې دا فرشته چشتلیږي پرشته سما دومره انصاف یې ورسره کړی دی دومره انصاف یې ورسره کړی دی زم که چا د ایوب استاذ سره دومره دغه کړی وی انصاف کړی دی دا پرشتې کړی دی
Thank you.
نو دغه رنګ دغه تاجکی چته یادې د احمد خان او استاد په واسه کې متاوریدل دي شاید کده چې د تاجکی په واسه کې ډیر خواند یې یا یاده دی غزل د پاره غسر جوړ کړه و چې په د پښتو کې وای چې دغه یې په پښتو نه و هغه نور خو اگه نور خواری مصره وکه دون خواری مصره وکه چه اصلی کپی ورکه سواله چه چه کپی وکه اگه مشه وره سواله دا کیش بلکل کیش
دی محبت خط خنده دا جاوه چه مست کرده جاوه چه مست کرده دی محبت خط خنده دا جاوه چه مست کرده جاوه چه مست کرده او دی زرا کار مراول دخلا کبینا جاوه چه مست کرده
زهیر صاحب تاسو مخکې مو د ریمیک سندرو خبرې کولې یو بل سندره هم ډیره مشهوره ده د ایرانی سندره ده من آمدم دا سندره خو مت من تاسو اورېدلې ده کنه
من آمدم بای بای من آمدم عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمده ام
پښتو کیم ستا
په پښتو کې بیا دا ویل شوی و بیا اوس
بیدلا جان ویل
و دا اوس تازه کې ګلپانې د یو اردو ژبې هنرمند سره عاطف اسلم سره دا ویل دا خو اصلا په ایران کې اول ځل ویل شوی و دا سندرم خلکو ډېره خوښه کړې و ستاسو په دې باندې تبصره صحیح اصلي سندرغاړی ګوګوش و کنه د ایران ایرانی سندرغاړی ګوګوش په اول ځل ویل
بالکل استاد معلومات سره اتفاق کوم خو زما معلومات دا دي چې دا ایرانی کمپوز نه دی دا افغانی کمپوز دی شاید دغه د زلاند خپله یا د زلاند په کورنۍ کې اول وار دغه ویل سوی دی بیا ګوګوش له دې کاپي کړې ده او راځو دغه ته چې دا ګلپانه و دغه اسلم عاقب کو دغه دغه یادې یعنی ښه موسیقي هم ورسره کړې وله ښه یو خوندور شی هم جنجوړ کړی و لیکن دا دی چې زه وایم چې کوم شی په کومه ژبه کې ویل سوی چې په هغې کې پاتې نو به ښه وي
صحیح پمدغه سندره کې پمدی ترس کې کدی زهیر صاحب خیال کړي په اردو کې یو سندره و دل کویا کویا گم سم سویا داتا
کویا و شمشاد دغه د شابسلی ویلې و
کمپوز یې ماغه د خو بیا شاعری بدل کړي د وغم ډیره مشهور شوی و
بالکل اوریدلې مې ده هغه کمال کړی و
صحیح نو یعنی دا کیږي یعنی په کومه سیمه کې که افغانستان کې خلک موسیقي اوري که په ژبه نه پوهېږي خو کېدای شي د یوې تاجکۍ هنرمندې غږ پېښه ولګېږي د یوې ایرانۍ هماغسې هغوی هم کولی شي زمونږ یا کمپوزونه واخلي یا ځینې شعرونه خاص کر د احمد ظاهر دغه سندرې بیا په تاجکستان او په ایران کې هم هنرمندان وایي
نو په دین په خداګوا فلم کې خو زموږ دوه طرزونه اخیستل شوي دي یو هغه بچه جانې لوګري دغه یو هغه د یو بل طرز اخیستی دي موږ په پښتو موسیقي کې زموږ د پښتو په کمپوز کې ایمانند درته وایم مبالغه نه درته کوم چې هغه توان هغه رنګ هغه خوند هغه انګ شته چې نه ورباندې پوهېږي هغه به مخکې راړي و زه تاته مثال در کوم ما انګرېزان لیدلي دي دوی بیدالله جان کندارۍ اوري خو به پوهېږي نه دوی ناشنا زمر د پشین پرستوفسکی د نن څه دیرس پنده دیرس کاله مخکې انګریزان راغلي وو دا د ناشناس دغه غزل لګولې ول محبت ول اسانه په نظر راغی په خدای د دغه دواړه لاسونه تر دا زنه دا شوزو وو دغه ورته کتل د کښلي وو لاسونه به درزنه ورته فکرو به ورته اخیستي وو چرتو به ورته اخیستي وو د دې معنا دا ده چې د موږ سره هغه اصلیت وو اوریجینالټي موږ په موسیقي موږ په شاعري کېسته خو صرف دومره دی چې سنجیدګي راڅه غواړي سنجیدګي دا راڅه غواړي چې باید موږ و دغه ډګر ته نور په درنښ وګورو موږ و دغه سندرغاړو ته په درنښ وګورو په سپکه نه ورته وګورو ګرد شپه د دوی و موسیقي وو سندرو ته خپړي ټکوو ټکوو سار چې راپورته شي په سپکو نه مو یادوو دا چې دا روش لږ بدل شي دې ډګر ته داسې واداره خلک راشي د تعلیم سره تړلي خلک راشي چې لږ په دا موسیقي باندې دا یو سیاله دنیا ده یو درانه دنیا ده سیالان او درانه خلک یې درانه ساتلی شي
دا کلتوري چارو شنن کې په موسیقي په هلرن کې اسمت ظهیر چې لمشال راډیوي مجلې سره د پخوانیو سندرو د بیا ځلې ویلو یا ریمکس کولو په اړه خبرې کولې له همدې سره د دیونه خبرونه ختميږي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د الله پامان
مشال راډیو ته وګیاست او د نجیب عامر خبرونه مو واوریده دغه غړی پایته په رسیدو د نورازی چې د سید الله ګربز په غک سندره واورو پراتلون کې غړی کې بیا در سره یو
سنگا کسی بھی اکشا مال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا او یارا رکھتا دی کا خل جانے جوڑا بینا اکشا مال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا دل خوشتی ملو نوک یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا ای خوشت والی ماندی از ماری بچان راوڑی نا یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا دچی نشتی گرونا کلمی شمال یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا دیدہ کبرا سیر ٹکرائے پکو نو بے کلینا یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا خپل پیان دی بنی یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا بنا خبر ماتا ستا پی بور کبینا یک شمال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا
لیلۃ تبرتا سڑئی اخشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکم سنگرو در شاہ وال راوڑا زلا کن اختر دس میں خوار وار سامنا اخشا مالدانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکم سنگرو در شاہ وال راوڑا غالب ویلے ناماری گی اخشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکم سنگرو در شاہ وال راوڑا ایسا گانے وڑی جن کے کونڈے ناستی دینا اخشا مالدانی مشکو سر شاہ وال راوڑا